شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. په دې خپرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. تخنیکي چارې طاهر روشان مخته وړي. شی چارې تمه ده چې د قطر په پلازمېنه دوحه کې د افغانانو ترمنځ د سولې ابتدایي خبرې ژر پیل شي او بیا رسمي خبرې شروع شي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکو. خبرونه صفي الله ستانکزی اوروي.
سلام د خبرونو سرټکی. د افغانستان حکومت ویلي د طالبانو ټول بندیان ورخوشي کړي پرته له هغه چې ځینو بهرنیو هیوادونو پر ملاحظه درلودي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن دیارلس هیوادونو ته نوي سفیران معرفي کړي دي او په پاکستان کې یوې بمی چاودنې درې عسکر وژلي دي. پوره خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند تایید کړ چې طالبانو د دوی يرغمل شوی کمانډویان خوشی کړل. جاوید فیصل دا خبره په ټویټر لیکلې. زینو راپورونو کې ویل شوی و چې له طالبانو سره سباند شل افغان کمانډویان بندیانو. فیصل ویلي طالبانو وروسته له هغه دا افغان کمانډویان ور تسلیم کړل چې افغان حکومت له زینو هغو طالبانو پرته چې یو شمېر هیوادونو پر ازادي ملاحظه درلودې 400 طالب بندیان خوشی کړل. فیصل زیاته کړې ډیپلوماتیکي هڅې روانې دي او حکومت ژر د مستقیمو خبرو د پیل په تمه دی. و تنو طالب بندیانو لخلاصون سره استرالیا او فرانسې مخالفت خودلی و خو افغان حکومت ویلی دا بندیان به اوس دوهی تلیگل کیگی او هلته به امریکا پر څار لري. باوري سرچینو هم ازادي رډیو ته تایید کړي چې دا و بندیان به تر هغه چې فرانسا او استرالیا د خلاصون موافقه نه وکړي په دوها کې وي او د موافقې په ترلاسه کېدو سره به بیرته کابل ته ستانه او له هغه ځایه آزاد شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن دیارلس هیوادونو ته نوي سفیران معرفي کړل. د یاد وزارت په اعلامیه کې د پاکستان، ایران، هند، روسیې، بریتانیا او جرمني په شمول د یو شمېر لرې او نږدې هیوادونو سفیران نوي شوي یا له یو بل ځای ته تبدیل شوي دي. په نویو سفیرانو کې د بهرنیو چارو د پخواني وزیر زلمی رسول نوم هم شته چې بریتانیا ته د سفیر په توګه لیږل کیږي. همدارنګ نجیب الله لوخي علي خیل د پاکستان لپاره سفیر ټاکل شوی او فرید مامونزه د هند لپاره غوره شوی. بسم الله وزیری چې پخوانی دفاع وزیر و قرغیزستان ته معرفي شوی. د بهرنیو چارو وزارت وایي نوي کسان به ژر د اګریمانیا د هیوادونو د موافقه اخیستلو لپاره ور معرفي شي. د پکتیا ولایت چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په ډزو سره د مولوي مهاجر په نوم یو دینی عالم او د عبدالعزیز په نوم د قران یو حافظ وژل شوی. د والی ویاند عبدالرحمن منګل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د افغانستان د سولې او آبادۍ دښمنانو یو ځل بیا د پکتیا ولایت ډنډی پټان ولسوالۍ یو تن دینی عالم مولوي مهاجر او د قرآن حافظ قاري عبدالعزیز په تکمانۍ ولسوالۍ کې په نوز اداره کې په شهادت رسولي. مولوي مهاجر د پکتیا ولایت ډنډی پټان ولسوالۍ کې د جامع جومات خطیب و چې همدغه لارې به یې سلګونو زده کوونکو ته دیني زده کړې ورکولې. نوموړی مولوي خیرخوا سوله غوښتونکی انسان و.
د پکتیا امنیه قومندانی هم تاییدوي چې وسلوالو طالبانو د پردیو په اشاره تل هغه دینی عالمان په نښه کړي چې د روان جنگ مخالف دي او د افغان دولت د ملاتړ، سولې او د عامه اذهانو د روښانولو په اړه بیانیې ورکړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تفسیر نه ده کړی او نه هم د دغه برید چا مسؤلیت چا منلی. په خوست کې هم نن یو برید شوی چې په نتیجه کې څلور پولیس وژل شوي او یو بل ټپي دی. د دغه برید په اړه باندې معلومات د امنیه قومندانۍ ویاند عادل حیدر ازادي راډیو ته ورکړل.
د خوست امنیه قومندانۍ اړوند نه هم سمت د غزمې موټر باندې خوست مرکز اړوند کانموال مینې سیمه کې سات لس او دېرش دقیقې وسلوالو برید کړی. په یاد برید کې یو تن ټپي او څلور سربازان شهیدان شوي دي. پیښه د امنیه قومندانۍ د ترهګرۍ مدیریت د جدي تعقیب لاندې ده چې ډېر ژر بیا عملي ونیول شي.
تر اوسه پورې د دغه برید مسؤلیت هم چا نه دی منلی او طالبانو هم څه نه دي ویلي. ترکیه د ازبکستان د ګڼو اتباعو په شمول یو شمېر خلک له داعش یا اسلامي دولت ډلې سره د اړیکې په تور نیولي. دا کسان په استانبول، ادانا، غازیانتیپ او هاتیا ښارونو کې پرون او وړ مورز نیول شوي. له دې مخکې امنیتي ځواکونو د محمود اوزدین په نوم یو سړی چې داعش یا اسلامي دولت ډلې په ترکیه کې خپل امیر معرفي کړی و نیولی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي آزاد اروپا راډیو ازادي راډیو ته وویل په نیول شویو کسانو کې شل ازبکستاني اتباع شامل دي. د ترکیې خاصو ځواکونو دغه کسان د محمود اوزدین له کمپیوټر او نورو وسایلو مسایلو د معلوماتو لتر لاسه کولو ورسته ونیول. د ایشیا اسلامي دولت ډلې په ترکیه کې د څو مرګونو بریدونو مسولیت منلی چې یو یې د 2018 کال په لومړۍ شپه په یو شپني کلب بریدو چې پکې 9 کسان ووژل شول. د ازبکستان یو اوسیدونکی عبدالقدیر ماشروپوف چې د دې برید عامل پیژندل شوی و هم د ترکیې د یوې محکمې لخوا په عمر بند محکوم شوی. جنوبی وزیرستان کې بمی چاودنی درې پوځیان وژلی او یو بل ټپي کړی دی. د جنوبی وزیرستان د شکتوی سیمې د پولیسو مشر شوکت علي نن د آزادی رادیو مشال څنګه ته وویل پوځي گاډي پر ګزمو چې د سړک گاډي ماین پر وچاودید. تر پیښې وروسته په سیمه کې د اف سي پوځ او پولیسو ګډ عملیات روان دي. د دغې پیښې مسولیت چا نه دی منلی. د اګست په 11 هم په جنوبی وزیرستان کې په ځانمرګي برید سره درې پوځیان ژوبل شوي وو چې هغه برید د طالبانو تحریک منلی و. بلخوا د شمالي وزیرستان په میرعلي کې نن سهار د لرګیو ټال کې له چاودنې وروسته په چاودنه کې 2 ژوبل شول. شمالي وزیرستان کې په دا وروستیو کې د بدامنۍ پیښې بمی چاودنې او هدفي بریدونه وخت په وخت دوام لري چې پر ضد یې خلکو احتجاجونه هم کړي دي. حکومت او پوځ ویلي دغلته اوس امن راغلی او د لږ او ډېر داسې پیښو د مخنیوي هڅې روانې دي. او د نړۍ د وتلي فوټبالر لیونل میسي پلار خورخې میسي ویلي ښایي زوی د یو بل کال لپاره هم په بارسلونا کې ولوبېږي. خورخې میسي د بارسلونا لوبډلې له مدیرانو سره نن تر لیدنې وروسته د خبریالانو هغه پوښتنه چې آیا ممکنه ده میسي یو بل کال هم په بارسلونا کې پاتې شي د هو په مثبت ځواب کړې ده. لیونل میسي شپږ ځله د سرو زرو توپ ګټلی خو کله چې لوبډلې څه وخت مخکې 8-2 له بایرن مونیخ ماته وخوړله د خپل ټیم مدیرانو ته احوال ورکړی چې غواړي له دې ټیم ووځي. میسي 33 کلن دی او په 14 کلنۍ کې د بارسلونا د تنکیو ځوانانو له لوبډلې سره فوټبال پیل کړ. د هغو ګڼو ټیمونو په ډله کې چې غواړي میسي وپیری د انګلستان منچستر سیتی تر ټولو مخکې بلل شوی. له دغه ټیم سره د 200 میلیونه یورو په بدل کې د لیونل میسي د یو زایدو راپورونه هم خپاره شوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او نورو لویو ښارونو د هوا حالات داسې اټکل کړي. کابل اسمان ځای ځای لمر، د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 19. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 19. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 18. مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 33 او ټیټه 26. او جلال آباد اسمان نیمه لمر، د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه
نظر په مننې چې د حواله حاله خبر کړو. د خبرونې په دوام، د افغانستان د حکومت مرکزی پلاوی دوحې ته روان دی او تمه ده چې د سولې ابتدایي خبرې پیل شي. د سولې د ولسی حرکت د مشر اقبال خیبر نظر می اخیسته چې له دواړو لوریو څه هیله لري.
که تاسو شته پریکړه وکړله چې افغانستان به رامنځته شي، او که تاسو بده پریکړه وکړله بیا به یو کړکېچن، یو ځپلی، یو خوار، یو غریب، یو داسې هیواد به رامنځته شي.
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ د قومي مشرانو له تازه پریکړې مو خبره وو.
زمنګ په ولسوالۍ په حدوداتو کې به د نشه یي توکو استعمال، د هغې خرید او فروخ دا بالکل بند وي.
وروسته له شپږ میاشتې بندیز او قرنطینه په افغانستان کې د فوټبال سیالۍ پیل شو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو د سپارل شوي لست له مخې د دغې ډلې ټول بندیان آزاد کړي دي. د دې شورا ویان جاوید فیصل په خپل ټویټر پاڼه لیکلی، حکومت ته طالبانو ټول بندیان پرته له هغو چې په خبره نړیوالو شریکانو پر خلاصون اعتراض درلود خوشی کړي، او طالبانو هم ټول افغان کمانډویان آزاد کړي دي. وی سرچینې بیا ازادي راډیو ته ویلي و تنه هغه طالب بندیان چې فرانسې او استرالیا یې د خوشي کېدو مخالفت کاوه دوحې ته انتقالي شي. فیروزه عزیزی له کابل راپور لري.
لته میاستون اندری وروسته د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د بندیانو د تبادلې بهیر پای ته ورسیده. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل په خپل ټویټر باندې لیکلی، طالبانو هم ټول کمانډویان او افغان حکومت د طالبانو ټول 400 بندیان آزاد کړي، پرته له هغو طالب بندیانو چې په خبره نړیوال شریکان یې د خلاصون په اړه مخالفت لري. ښاغلی فیصل لیکلی، د پاتې طالب بندیانو په اړه هم ډیپلوماټیکې هڅې روانې دي، او په خبره افغان حکومت هیله مند دی چې مستقیمې خبرې بې له ځنډه پیل شي. دې سره د افغانستان د ملي روغې جوړې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي د وسلوالو طالبانو و هغه بندیان چې فرانسه او استرالیا یې په نخوسي کې دوټینګار کړی قدر تاسوول کیږي. دای وایي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لولونی له فرانسې سره د دغو بندیانو پر خلاصون توافق سوی، خو په اړه یې د استرالیا سره لا هم خبرې روانې دي.
د بندیانو موضوع چې د شپږ یا اوو کسه چې د استرالیا او فرانسې اعتراض درلوده هغه پاتې وو، دا خلک دی قطر کې هلته دوی ته سپاري. دا موضوع یو څه حل شوی ده او د خارجي وزارت هم دا خبره کړې وه چې د دغه سره موضوع حل شوی او څه پیشرفت کړی دی د فرانسې سره، خو لا ویلي وو چې استرالیا سره لا تر اوسه پوره موافقه ته نه دي رسېدلي.
یو بلې حکومتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې واخیستل سي، ازادي راډیو سره په خبرو کې قطر ته د یادو بندیانو د استولو خبر تایید کړ، خو وی ویل چې دا لنجمن بندیان به په قطر کې د امریکا تر څارنې لاندې تر هغه هلته ساتل کیږي چې تر څو یې پر خلاصون توافق وسي. سرچینې زیاته کړه که د دغو بندیانو پر خلاصون توافق وسه، دوی به بیرته کابل ته راوستل سي او وروسته به خوسي سي. سرچینې په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو وی ویل چې په دې اړه کار روان دی چې د کوم پلان له مخې دا بندیان هلته وساتل سي. هڅه مو کړه د طالبانو نه د بندیانو د تبادلې او د دغ بهیر د پای ته رسیدو په اړه معلومات ولرو، خو د دغې ډلې وایندویانو زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. ملخوای و با خبره حکومتي سرچینه وایي سبا یعنی جمعه به افغان مذاکراتي ټیم په قطر کې وي او هلته به د دوی او طالبانو مذاکراتي ټیم ترمنځ یوه تعارفي ناسته هم وسي. ټاکل شوی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې د بهیر تر پای ته رسیدو وروسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مستقیمي خبرې پیل سي.
تمه ده چې راتلونکې اونۍ د افغان پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې رسمي خبرې د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شي. د سولې ولسی حرکت له څو کلونو راهیسې د مدني هڅو له لارې د سولې لپاره هلې ځلې کړې دي. د دې حرکت له مشر اقبال خیبر څخه مې وپوښتل چې د سولې له دواړو لوریو څه هیلې لري.
موږ له سره تحریک شروع کړ، زموږ دوهمه غوښتنه همدا وه چې بین الافغاني خبرې دې شروع شي. چې له نیکه مرغه دا د دوهمه غوښتنه رانږدې شوې ده او دا د راتلونکي هفته کې خبرې شروع کیږي. از موږ هیله لدوارو لورو نه ان پخوانه همدا و چې د سچا افغانانو په ډول سره کښېني او د دې وطن ټول ارزښتونه په پام کې ونیسي او یو ښه سیستم ورته جوړ کړي، ځکه دا وخو دا د ټول واک له تاسو سره دی. که تاسو ښه پرېکړه وکړله ښه افغانستان به رامنځته شي، او که تاسو بده پرېکړه وکړله او یا تر بهرنۍ فشارونو تاثیراتو لاندې مو پرېکړه وکړه، نو بیا به یو کړکېچن، یو دفله، یو خوار، یو غریب، یو بیچاره، لا هم بیچاره چې تر اوسه خو دا د وینې چې بیچاره دی، یو داسې هېواد به رامنځته شي.
خیبر صاحب، کېدی شي چې دواړه لوري غوښتنې ولري د سولې د خبرو پر مهال، د دغو غوښتنو له خاطره تاسو څه فکر کوئ چې کومې غوښتنې مهمې دي چې دواړه لوري ومني او کومې غوښتنې مهمې نه دي چې دواړه لوري ټینګار پی وکړي؟ که چېرته داسې یو عمومي نظر پی ورک.
اول خو زموږ هیله دا ده چې د دریم ګړي له نشتون باوجود دوی تفاهم ته ورسیږي، چې دا خپله یو تشویش دی چې په ټولو سولو کې دریمه ډله نه یا دریم ګړی نه وي، هغوی په خبرو کې تفاهم ته نه شي رسېدلی یا ډېر ناوخته رسېږي، چې دا یو بل چالش.
او بخشه خیبر صاحب، بخښنه غواړم، فکر د کوم ډیر خلک بیا دا وایي سي ک افغانان په خپلو کې سرکښینه او دریمګړی نه دي، دوی کېدې شي تفاهم ته ورسي. مثلا د افغانستان او د افغانانو ترمنځ جرګې ډیر شمې سالونه دي،
خو موږ هم دا وایو دریمګړی په دې معنی چې بیرته د افغانانو لمنځه مخاور او جرګمار خلک د دې فمنس کې کښینی او د دې مسله دی ورحل کی. موږ تشویش لرو چې دوی بخپله د تفاهم ته ژر و نشي رسېدلی. کاشکې دوی منلی وای چې د افغانانو یو درېمه ډله یا یو پاک ملي ډله په منځ کې وای.
کېدای شي چې د سولې د خبرو په وخت باندې دوی دې نتیجې ته ورسي، تر اوسه پورې خو هغه هم معلومه نه ده. لیکن له لویې سره که چېرته په نړۍ کې د سولې غونډو ته راشو او د سولې تړونونو ته راشو، موافق تړونونه هغه دي چې په عمومیاتو کې موافقه شوې ده، بیا چې کله سولې ته داخل شوي دي ورو ورو یې نور شان سره سم کړي دي.
اوس موږ خو همدا هیله ده چې په پیل کې تر ټولو لومړی دوی پر اوربند کار وکړي، چوربند قائم سو خلکو ومنله خلکو باور ترلاسه ک چې دا تر ټولو عمومي موضوع ده او خلک عیني نتیجه غواړي. عیني نتیجه دا ده چې په سیمه کې بده جګړه روانه ده، خلک وژل کیږي، قربان دي، خلک به باور وکړي.
خبر سب ډیر مننه،
خوشاله راځي.
خوشاله
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د وکارت پر دې د معایناتو د قانون د تعدیل په اړه اندیښنه شوډلې ده. دیو نادر له کابل راپور لري.
دا د هغې انجلۍ غږ دی چې هلک سره د جنسي اړیکې درلودو په تور د دایکندي پولیسو لخوا لومړی نیول شوې او وروسته د بکارت پردې معاینې ته اړویستل شوې ده. دا وایي سره له دې چې درې کاله یې د ځان په وړاندې د شوي ظلم په اړه عدالت غوښتنه کړې خو بیا هم کومې پایلې ته نه ده رسېدلې. دا غواړي هغو خلکو چې په دې د بد لمنې تور لګولی باید خپلې سزا ته ورسیږي.
هیڅ عدالت نه دی تامین شوی. ما ته یې وویل چې باید ازمایښت ورکړم. کله چې شک له منځه ولاړ زه یې نظارتخانې ته بوتلم. درې ورځې نظارتخانې کې وم. اوس له تاسو غواړم چې له ما څخه زیاتې پوښتنې ونه کړي.
د افغانستان جزا کوډ کې له دې وړاندې د بکارت پردې معاینه ځای په ځای شوې وه. هغه څه چې په پرله پسې توګه د ښځو د حقونو د فعالانو او بشر حقونو خپلواک کمیسیون له نیوکو سره مخ و. له دې وړاندې د افغانستان جزا کوډ 640 مادې دوام بند اجازه ورکړې وه چې د بکارت پردې معاینه به یوازې د محکمې په حکم ترسره کیږي. دې موضوع کې د قرباني غوښتنه په پام کې نه وه نیول شوې. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په 1990 کال کې د جزا کوډ د دې بند د بدلون او په مکمل ډول د دې پردې د معاینې د منې غوښتنه وکړه. اوس چې دې بند کې کوم بدلون راغلی هغه دا دی چې د بکارت پردې معاینه کې هم د انجلۍ خوښه او هم د محکمې حکم شرط ګڼل شوی دی. هغه څه چې لا هم د بشر حقونو خپلواک کمیسیون ورسره مخالفت ښیي. د افغانستان بشر حقونو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر وایي د بکارت پردې ازمایښت علمي اساس نه لري او دا کار باید منې شي.
په دې اړه د کمیسیون نظر معلوم دی. د بکارت معاینه کوم علمي اساس نه لري او باید منع شي. څوک چې دا معاینه په زور ترسره کوي باید سزا ورکول شي.
خو ولې دا وزارت د بشر حقونو کمیسیون دغې غوښتنې ته مثبت ځواب نه وایي؟ د عدلیې وزارت د عمومي تقنین رئیس عبدالمجید غنیزاده:
موږ د اړوندو ادارو استازي راوغوښتل او بحث مو وکړ. یو شمېر ادارو تایید کړ او ځینو نورو مخالفت وښود او ویلي چې ځینو مواردو کې ښځې ممکن له جنسیتي تیري سره مخ شي او وغواړي چې ثابت شي.
اوس د جزا کوډ د 640 مادې د دویمې فقرې تعدیل وروسته دا کوډ ولسي جرګې ته لیږل کیږي تر څو د ولسي جرګې استازي هغه رد او یا هم ومني.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په کابل کې د کانکور آزموینه پیل شوه. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي سږ کال په کانکور آزموینه کې له کابل څخه شاوخوا 500 کسانو ګډون کړی دی. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
له آزموینې راوتلي ګډونوال کابل د 1999 څخه د 1999 کال د کانکور آزموینه شاهد و. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د سږ کال کانکور آزموینه کې یوازې له کابل شاوخوا 500 کسانو ګډون کړی دی. د دې وزارت د کانکور ریاست ویاند دوست محمد فیضی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په کابل کې د کانکور آزموینه 2 دوام کوي چې په 4 مرحلو کې ترسره کیږي.
اوله مرحله مو پای ته ورسوله. دویمه دوره 1 پیلېږي او 2 دورې بیا سبا پیلېږي چې په ټوله کې تعداد 500 کسانو ترسیږي.
د دې ادارې ویاند همدار از وایي او بل مرحله آزموینه د کابل په شمول د هغو ولایتونو له کسانو څخه اخیستل کیږي چې د ټاکلي نیټې څخه یې ناوخته په دې آزموینه کې ګډون کړی وي. دی وایي چې دغه آزموینه به هم په نږدې راتلونکي کې واخیستل شي. د ښاغلي فیضي په خبره په ټول افغانستان کې د 1999 څخه د 1999 کال د کانکور په آزموینه کې له 210,000 څخه زیاتو کسانو ګډون کړی چې له ډلې شاوخوا 40,000 نیمایي لوړو زده کړو موسسو ته او شاوخوا 80,000 به د لوړو زده کړو لپاره پوهنتونونو ته جذب شي. په ورته وخت کې په کانکور آزموینه کې یو شمېر ګډونوال وایي د کانکور آزموینه نظم ښه دی او د یو روښانه راتلونکي لپاره یې پکې ګډون کړی. ویدا فیضي او سیدالله ناصری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي.
کانکور آزموینه کې مې یو ګډونوال یم او دا ډېره ښه پروسه وه. امنیت هم ډېر ښه و او سوالونه ډېر په ترتیب نظم و. بایومیټریک پروسه هم ډېره ښه ترسره شوه او تقریبا هغه وخت چې کوم مونږ ته راکول شوی له سیستم ښه استفاده وشوه او ډېر نظم باندې امتحان واخیستل شو.
د کانکور آزموینه هر کال په افغانستان کې د تعلیمي کال په لومړیو کې اخیستل کېږي، خو د 1999 څخه د 1999 کال آزموینه د کورونا وایرس له امله د خپل ټاکلي نیټې څخه څو میاشتې په ځنډ سره واخیستل شوه.
د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې د قومي پریکړې له مخې د نشه یي موادو په کښت او پلور بندیز لګېدلی دی. تفصیل له کونړ د رحول انوري پوراپور کې.
قومی مشران وی له چرسو نیولې ترخیخې پورې د هر ډول نشئی توکو فلور بند شوې ده. قومی مشر حاجی محمد کامل ازادي رادیو ته وویل،
زمونږ د څوکۍ ولسوالۍ کې یو څو وخت مخکې د نشئی توکو استعمال یا شیشه، چرس او داسې نور شیان زیات شوی و، نو په دغه اساس منطقه کې ناامنی رامنځته شوې و. غلاګانې وې د جمعاتونو نه، د دوکانونو نه شیشې او بیټرۍ او دا شیان بغلا کېدل. قومي سپینګیری، علما کرام، ځوانان په شریکه سره کې استله پریکړه یې وکړله. زمنګ په ولسوالۍ په حدوداتو کې بد نشئی توکو استعمال دا غی خرید او پروخ دا بالکل بند دی.
د محمد کامل په خبره له دې پریکړې وړاندې په ولسوالۍ کې په چرسو، خیخه او نورو نشئی توکو د روغدو کسانو شمیر لشپیتو تنو اوخته، خو اوسې څوک په ښکارا نشي کارولې او که هر څوک په استعمال پیر او پلور ولیدل شي 3000 افغانۍ به جریمه ورکوي. د څوکۍ ولسوالۍ ځوانانوي په سیمه کې د نشئی توکو استعمال ډیر زیات شوی وو. محمد اسف میخیل وای،
چرس دی، اپین دی، آیس چورته وای، دغه شیشه دا ډیر عام شوی و، خصوصا دغه څوکۍ ولسوالۍ کې بیخي زیاته شوی و. ډیر ځوانان په دې باندې اخته شوی و. هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې هغه میلمانه وي که قربانه وي چې دغه شی استعمال وکړي. که چیرته څوک داسې کار وکړي نو بس هغه به د دولت منګولو ته سپارل کېږي، بیا ضمانت څوک نشي کولی.
د میاخیل په خبره څومره بچي په نشئی توکو د روغدو کسانو شمیر زیاتېده، په هماغه اندازه ورسره غلاګانې هم زیاتېدلې.
تاسو له پیغامونو
زه عبدالاحد د میوند ولسوالۍ سره ستاسو د ټلیفون په لیکه یم. زه د معدنو د ریاست مشرتابه څخه دا زما هیله ده د کندهار د ریاست څخه تاسو ولیده د معدنو په هکله هېڅ کوم پیشنهاد مو نه دی کړی. دا دوه کاله او درې کاله کېږي زموږ حق نه راکوي، نو دا به څو درسو موږ داسې کوو چې وس وایي نن لاسه سبا راسه، نن لاسه سبا راسه. یو آنی حق خبره نه راته کوي چې موږ ووایو چې موږ د دوی په خبره باندې ولاسو. نو زما د لوړو مقامات څخه دا هیله او اردو ده چې په دغه باب زموږ سره کومک وکړي. موږ یو ډېر ستړي خلک یو، مایبین وروره د جنګ مایبین یو، د جنګ په جنګ کې مایبین شوي یو. افغانستان کې مو خدمت کړی دی، نو هیله ده چې زموږ سره وروره همکاري وکړي په دغه حق له
میرویس اخلاقی د هلمند څخه سره دا پیغام شریکوم. په هلمند کې چې کوم د واکسین ټیمونه دي، ځکه پرون هم په واشیر کې یو بل پیښه ترسره ده د ګوزان پر برابر ده ثباته پیښه ده، نو دا په هلمند کې دولس پیښې ثبتوي دي په دا نږدې وخت کې. نو هلمند یم د واکسین د ټیمونو څخه زموږ دا یو غوښتنه ده چې باقي موږ عامه پوهاوی اوله پیل کړو او تر ډېره حده پورې دا واکسینان ستاران چې دي یو کور پرېږدي یو کور ته یې ورکوي. نو دا د دې دپاره ښه نه ده، باقي د یو ځانګړی حیات ځان سره ولري، باقي هغه کور ته کور وګرځي. نو دغه زموږ یو غټه ستونزه ده په واشیر کې اکثره تر ډېره حده پورې جبان پریږدي. نو هیله من یم د دوی څخه هم غوښتنه ده چې باید چې د واکسین واساس کې هر ماشوم د هر زری سمات کې
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
ټویټر نن تایید کړ چې د هند صدر اعظم نریندر مودی ټویټر حساب حق شوی دی. د نریندر مودی حساب نه یوازې حق شوی بلکې د ټویټونو یو لړۍ هم ور باندې خبره شوی چې له خلکو یې د مودی خیریه پروګرام ته د بسپنې غوښتنه کړې ده. فرشته جلالزی راپور لري.
د انډیا ټایمز په وینا د نریندر مودی دفتر تر اوسه د هغه د شخصي حساب د حق کېدو په اړه څه نه ویلي، خو د ټویټر ویاندی په یو بیان کې چنن خبر شو ویلي چې د نریندر مودی د انټرنیټي پاڼې د حق کېدو په اړه څېړنې کوي. هغه ټویټونه چې د نریندر مودی پر پاڼه خپاره شوي وو له خلکو غوښتنه پکې سوې وه چې د صدر اعظم مودی لخوا د خیر ښېګڼې و پروګرام ته د انټرنیټي اسعارو یا کریپټو کرنسي مرسته وکړي، او هغه اوس ټول لیرې شوي دي. د انټرنیټ له لارې داسې بسپنه په عمومي ډول د یوه هیواد د مرکزي بانک له کنټروله وتلې وي. دا اول وار نه دی چې په یوه هیواد کې د یوه پیژندل سوي سیاسي څیرې انټرنیټي حساب حق کیږي. د روان کال د جولای په میاشت کې هم د یو شمېر پیژندل سوو سیاستوالو انټرنیټي پاڼې حق سوي وې، خو هکرانو هغه مهال د ټویټر پر چلوونکو تور پورې کړی و چې پر ټویټر د ډیرو فعالو کسانو لکه جو بایدن، باراک اوباما او میلیاردر ایلون ماسک د ژغ د یرغمل کولو للارې د ډیجیټل اسعارو د راغونډولو هڅې کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ام اس، لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګې کړئ.
په افغانستان کې لښپښ میاشتنی قرنټین وروسته بیا ځلې د فوټبال سیالۍ پیل شوې. خاطر پردیس په کابل کې د فوټبال د پرانستلو مراسم متوره خلې.
لښپښ میاشتنی قرنټین وروسته په کابل کې د فوټبال سیالۍ پیل. د فوټبال فدراسیون د عام روغتیا وزارت سره په مشوره د فوټبال سیالۍ او لیګونه پیل کړل. د دې فدراسیون مشر یوسف کارګر:
خوشبختونه مو په فعالیتو
له نیک مرغز موږ د فعالیتونو په اساس د عام روغتیا وزارت موږ ته اجازه لیک راکړ. موږ په ټول افغانستان کې خپل پروګرامونه پیل کړل، هم سیالۍ او هم لیګونه. تاسو نن ولیدل چې موږ د خپل لوبډلو د ظرفیت لوړونې پروګرام پیل کړ.
نن د فوټبال سیالیو له پیل سره د افغانستان د خزینو فوټبال غوړ لیک خپل لومړنی لوبه وکړه. دغه لوبه د عدالت او کابل ځوانانو ترمنځ چې کابل ځوانانو د دوو ګولونو په ترسره کولو سره وګټله. د افغانستان د خزینو فوټبال غوړلیک په تر راتلونکو دوه اونۍ پورې به دوام وکړي. د افغانستان فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمخې راتلونکو شنبه به د هیواد په یو ډیرش ولایتونو کې هم د خزینو لوغړلیکونه پیل شي. په ورته وخت کې د افغانستان فوټبال فدراسیون د خزینو لوغړ د کمیټې مشر ارزو رحیمی وای: له قرنټین وروسته د فوټبال بیا پیل د ټولو لپاره خزیره دی.
له قرنټین وروسته ډیره خوشاله یم چې د خزینو او نارینو د فوټبال لوبي بیا په ټول افغانستان کې پیل شوه. د روغتیا وزارت د مکتوب وروسته موږ خپل ټول تمرینات او سیالۍ پیل کړې. دا د تاسو یې شاهدان یې چې موږ د ظرفیت لوړونې فستیوال ترسره کړ، او اوس د خزینه لوبغاړو لیک پیل شو.
د اغلی رحیمی په خبر افغان خزینه لوبغاړي کولی شي لدی وروسته خپل تمرینات په منظم ډول ترسره کړي. لدی سره هم حاله د خزینه لوبغاړو د ملي ټیم غړي فاطمه یوسفی له ازادي رادیو سره په خبرو کې له قرنټین وروسته د فوټبال بیا پیل تا داسې خوښي څرګندوي:
زه ډېر د خوشحالۍ احساس لرم. ښه شو چې له کورونایي وضعیت څخه په خیر خلاص شو. ډېر د افتخار ځای دی چې بیا خپلې لوبې پیلوو، او زموږ غوښتنه همدا ده چې سیالۍ بیا ونه درول شي او تل دوام ومومي.
د فوټبال سیالۍ په داسې حال کې په ټول هیواد کې پیلېږي چې له دې وړاندې د افغانستان کرکټ بورډ هم د عامې روغتیا وزارت سره په مشورې د شپږیزې لیګ د پیل خبر ورکړی دی. ټاکل شوی چې د کرکټ د شپږیزې لیګ سیالۍ د روانې میلادي میاشتې په شپږمه د راتلونکي یک شنبې پورې پیل شي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنمې په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.15 اورېدل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
اسماعیل دانش لننګر هرلی کې د بندیانو د خوشی کېدو بهانه هم ختم شوه. نور باید د ولست د سولې خوب په واقعیت بدل شي. خان محمد اسلامیار له هلمند لیکي: دا چې د طالبانو پاتې بندیان هم خوشی سول، اوس نور باید ژر د سولې خبرې پیل شي. افغانان دې خبرو ته زیات خوشاله دي. چې چنارګل لزازی میدان لیکي د سولې خبرې باید پیل شي، دا د افغانانو حق دی. تازه خان سمسور لننګرهار لیکي د طالب بندیانو په خوشی کېدو خوشاله یم، خو طالبان د خپلې ژمنې عملي کړي. حکمت الله حماس له هلمند لیکي اوس باید طالبان او حکومت ټول کار د اوربند لپاره وکړي. مخلص افغان له پکتیکا لیکي د بندیانو خلاصون ښه اقدام د بین الافغاني خبرو ته لاره هواره کړه. او روسي سمستا چې عبدالرحمن له کابل لیکي طالبان باید د سولې تر خبرو مخکې لا اوربند اعلان کړي که دوی درې ورځې اوربند وشي څومره ځوانان به ژوندي پاتې شي. دا خبری مجله مهم دومره با بل خبری مجله سید سمیا